د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواخیم او تاسو ته په دې خبرونه کې هرکلی. په دې غړی کې تاسو ته بیلابیل ریپورټونه وړاندې کوو ځکه چې دا خبري غړی ده، نو هیله ده چې تر پایه را سره پاتې شئ او ځان په تازه حالاتو باندې خبر کې. خو لومړی به د دې خبرونو واورو. په بلوچستان کې ځانمرګي برید لږ تر لږه نه پولیس وژلې دي. د لکی مروت خلکو له دوه اونیو راهیسې بند انټرنیټ بحالولو غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې نن پوهنتونونه شروع شول، خو د طالبانو د بندیز له کبله نجونو ته د ورتګ اجازه پکې نشته. د خبرونو تفصیل. په بلوچستان کې چارواکي وایي نن په سیوی کې شوي هغه ځانمرګي برید پړه پلټنې کوي چې نه پولیس یې ووژله او اته یې زخمیان کړل. د سیوی د پولیسو مشر یوسف کریم بنګر رسنیو ته ویلي چې لومړني معلومات ښیي چې یو ناڅرګند وسلوال خپل چاودیدونکو مواد او بار موټرسایکل د بلوچستان کانسټیبلري لاغې لارې سره ټکر کړ چې له سیوی څخه کوټې ته روانه وه. د نوموړې په وینا زخمیان نږدې روغتونونو ته وړل شوي، خو د ډیرو حالت ښه نه دی. دا حمله په سیوی کې د ایوی میلی وروسته شوې ده. بنګر زیاته کړې چې دغه لارې له دې میلی تر پای ته رسیدو وروسته کوټې ته روانه وه او ټول پکې دویش پولیس پاره وو. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دې حملې ذمواري نه ده منلې. د بلوچستان په ډیره بوګټي سیمه کې دوه مېرمنې وژل شوې دي. د دې ځای مرستیال کمشنر رحمت بلوچ د مارچ په شپږمه مشال رېډو ته وویل چې یو کور ته ناڅرګند وسلوال د شپې ننوتلي او پر ښځو یې ډزې کړې دي. د هغه په نا دوی د نامعلومو کسانو په خلاف مقدمه درج کړې ده او د ابتدایي معلوماتو تر مخه پیښه د ده په وینا د شخصي دښمنۍ کار ښکاري. داغه په نا په دې اړه نورې پلټنې کیږي او مړی یې د هغوی خپلو خپلوانو ته سپارلې دي. د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې پر انټرنیټ د بندیز دوه اونۍ پوره شوې دي. ځایي اوسیدونکو له حکومته غوښتنه کړې چې انټرنیټ او موبایل فون سیګنل دې بحال کړي. یو ضعیف فعال شاکر بیټنی د مارچ په شپږمه مشال رېډي ته وویل چې اوس دغلته امنیت بهتر شوی، نو انټرنیټ باید بند پاتې نشي.
نن یافتي کېږي چې دلته راته جوړي بخمل خدای چې مخیل تاریخ او ټرایبل سب ډیویژن بیتانی سګي والی تر ځانی خېله پورې دا موبایل نت ورک او انټرنیټ لارې تړلې دي باندې سوي دي. دلته چې څومره خلک دي هغه زنانې دي چې خپل بچیان په بهر سکول شه دي یا بهر صبح کې دي دیپیانه کوي تر سره راته نه کېږي.
د لکی مروت چارواکو مشال رېډیو ته ویلي چې انټرنیټ یې د ناامنۍ پیښو مخنیوي لپاره بند کړی و، خو اوس یې په ځینو سیمو کې اجازه ورکړې ده او پاتو سیمو ته به هم په مرحلهوار شکل ورکړل شي. د خیبر پختونخوا د بنو په بکخیلو کې خلکو د ناامنۍ پر ضد احتجاج کړی دی. احتجاج کوونکي د مارچ په پنځمه د بنو امیرامشاه ترمنځ په غزیدړی سړک راغونډ شوي وو او په خپله سیمه کې د امن پر ځای کېدو غوښتنه کوله. د احتجاج یو ګډونوال محمد نواز مشال رېډیو ته وویل چې دوی پر خپله خاوره نوره ترهګري نشي زغملی. د خلکو لاغ وروسته احتجاج کړی چې د بنو پولیسو په وینا پرون په بکخیلو کې په یو موټرسایکل کې د ایښول شوي بم په چاودنه کې یو کس وژل شو او دوه ژوبل شو. امنیتي چارواکي وایي دوی په سیمه کې د امن پر ځای ساتلو ته ژمن دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې له نن څخه د پاکستان او امریکا ترمنځ په ترګري ضد د چارو دوه ورځنۍ خبرې اترې کیږي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې دا دوه ورځنۍ خبرې اترې به دواړو خواو ته موقع ورکړي چې د نظرونو تبادله وکړي او د ترګري ضد مبارزې په برخه کې خپلې تجربې او غوره کړنې شریکې کړي. دا بحث په داسې وخت کې کیږي چې د 2022 کال له وړي راهیسې په پاکستان کې وسلوالې حملې زیاتې شوې دي. په افغانستان کې نن د نارینه زده کوونکو لپاره پوهنتونونه پرانستل شول. دوی تر هغه وروسته طالبانو تر اوسه پورې د نجونو پر لوړ زده کړو بندیز نه دی ختم کړی، نو له همدې کبله نن نجونې پوهنتونونو ته نه دي تللي. طالب او سوال ډلې د 2020 کال د اګست په 15مه کابل ونیو. دوی تر هغه وروسته پر ښځو یو شمېر بندیزونه لګولې دي. په دې محدودیتونو کې د ښځو پر کار کولو، له کوره بهر ته بغیر له نارینه محرم وتلو، له شپږم ټولګي پورته زده کړو او مخ نه ښکاره کول شامل دي. اروپایی ټولنه وایي تر اوسه یې له امریکا څخه داسې هیڅ ثبوت نه دی ترلاسه کړی چې ګواکې چین په اوکراین کې د جګړې لپاره روس ته وسلې ورکوي. دا خبره د اروپایي ټولنې د کمیشن مشر اورسولا فون در لین د مارچ په 15مه د دې پوښتنې په ځواب کې کړې ده چې که چین داسې وکړي نو پر ضد به یې بندیزونه ولګېږي او که نه. هغې ویلې چې د دې پوښتنې ځواب هغه وخت ویل کېدای شي چې پر چین ثابته شي چې روسیې ته یې وسلې ورکړې دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خپرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسې هم دا اوس اوریدلی شئ او موږ تاسو ته په دې غړي کې د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل دراوړو. د بلوچستان په سیوی کې ځانمرګې برید شوې دي. په بنو کې خلکو د امن لپاره مظاهره کړې ده.
مش په خپل خور امن غوړي او میجا دا تره غری جنگ بالکل غنه غوړي چې کړه د ټمټر خوستي ویچا اسې په وټلینا نو سوي ناغه پکې شهیدون شوی دي.
په خبر پښتونخوا کې ډیجیټل سرشمیرنه روانه ده. ځینې خلک مطالبه لري.
مطالبه کوو چې تاسو منګلا په مستقل ایڈرس چې زما سره دی تاسو منګلا داش ماره پاغه کې واچوي او به زما وطن کې تر روزګار ورکړي چې زما وطن کې روزګار ته لاري کولو چې څه کوم په دې وطن کې.
په جلال آباد کې شاعران د شیرونو لارې هغه خبرې کوي چې همداسې نشي کولای.
د بی و صحت می ګورا خالے کراکڑ جب گم گگر زو.
د دې تر څنګ نور رپورټونه هم شته را سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه تاسو هم دا اوس د مشال ریډیو په موبایل اپ چې وړیا اپ ته هم اوریدل شي. اولمبی رپورټ تبور شو د بلوچستان په سیوی کې پر هغه پولیس لارې ځانمرګې برید شوې چې لیوی ملي ورسته کوټې ته امنیتي سرتیری وړل. چارواکي وایي چې نه پولیس ځای په ځای وجل شوی او د اته نورو زخمیانو حالت ښه نه دی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي خو چارواکي وایي چې دوی پلټنې روانې کړي دي. په بلوچستان کې که څه هم په دې وروستیو کې حملې زیاتې شوې دي خو چارواکي ادعا کوي چې د وسلوالو ملا یې ماته کړې ده. ایوب ترین د سیوی د حملې په اړه دا رپورټ را لېږلی دی.
د کوټ څخه یو 35 کیلومتره لرې و ختیځ لور ته نن هغه وخت یوه چاودنه وسوه کله چې د بلوچستان د پولیسو یا بلوچستان کانسټیبلري یوه لارۍ د سیبي څخه د کوټ په لور روانه وه چې ناڅاپه د کبړی پل سره نږدې یا د لارۍ د چاودنې سره مخ سوه او په نتیجه کې نو پولیس والا مړه او لس نور ژوبل سوي دي. د سیبي د پولیسو د مشر یوسف کریم بنګر په وینا چې د چاودنې وروسته په ګڼ شمیر کې پولیس او سرحدي عسکر د پیښې ځای ته رسیدلي او آلته د مرستو کار پیل کړی دی او دغه ډول زخمیان و سی ایم ایچ اسپیتال سی بی او سیول اسپیتال سی بی ته رسولی دي چیر چې د ډاکټرانو په وینا د ځینو وازه سمنه ده. ورسته د سی بی مرستیال کمشنر علی شاه عباسی خپل هم و سیول اسپیتال سی بی ته رسیدلې او آلته د خبريالانو سره په خبرو کې په دې پیښه کې د نو پولیس والا د مړینې تصدیق کړی دی. د یو پښتنې په جواب کې هغه زیاته کړه چې یاد لاري د سیبي څخه د کوټ په لور روانه وه او په دې کې په زیات شمیر کې هغه پولیس والا سپاره وو څوک چې د سیبي میلې پر مهال د امنیت ټینګولو په خاطر د کوټ څخه وسیبي ته راغلي وو. د چاودنې وروسته پولیسو او سرحدي عسکرو د پیښې په سیمه کې شاوخوا لارې نیولې او د پیښې پلټنه یې پیل کړې ده او دا ډول د کچي ضلع د پولیسو د مشر محمد نوتیزی په وینا چې د لومړنۍ پلټنو څخه داسې برېشي لکه چې دا یو ځانمرګې برید و. د پیښو وروسته یې په سیمه کې سرچ اپریشن پیل کړی دی خو څوک یې نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې تر دمګړې پورې د سیبي د نننۍ ورځې د چاودنې ذمهواري قبله کړې ده. د سیبي تاریخي میله د درو ورځو وروسته د مارچ په 14مه نیټه ختم شوې وه او د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر زیالنګو د میلې د اخري ورځې د دستوري مشر میلمه وو او د سیبي د تاریخي میلې پر مهال د امنیت ټینګولو په خاطر د بلوچستان د پولیسو او نورو امنیتي ادارو ستاینه کړې وه. وروسته د خبريالانو سره په خبرو کې د بيپشتني په جواب کې هغه زیاته کړې و.
گزشته دو دایو سے پاکستان اور بلوچستان کے پی کے میں بالخصوص ایک دہشت گردی کا ایک
تیر دو لسی جرائی سے پاکستان پا بلوچستان او پا زنگڑے توگا پا خیبر پشتونخوا کی دا ترگری و لڑی روان دا چلاما لیز موج پا زرگونو امنیتی سر تیرو او لس قربانی ور کردی دی او دا ترگر املای ماتا کردی دا چا تا چیز موج دا دشمن حوادو پرام لاتر تر لاس دی. بلخوا د بلوچستان لا وزیر میر عبدالقدوس بزنجو ویلی دی چې ترګر د دا ډول پیښو د لارې خپل ناوړه عزایم ترسره کول واړي چې موخه یې په صوبه کې ناکراري رامنځته کول او د صوبې خلک د پسماندګۍ په لور بیول دي. هغه زیاته کړه چې حکومت به د ولس په مرسته دا ټوله سازشونه د ناکامۍ سره مخ کړي. د یادونې وړ ده چې د دې څخه لمخه د مارچ په 14 نیټه د بلوچستان په سایلي برخه ګوادر کې د امنیتي سرتیرو پر لارې باندې د ریموټ کنټرول بم د لارې چاودنه سوې وه چې له امله یو امنیتي سرتیر وژل شوی او اته نور زخمیان شوي وو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په دغه موبایل اپ باندې تاسو په وړیا ډول اوریدئ شئ. کله دې اپ په ډاونلوډولو کې یا په دې اپ باندې د خبرونو په اوریدو کې څه ستونزه لري، موږ سره په ژوندۍ خبرونو کې شریک کړئ، موږ به کوشش وکړو چې دغه مسله در حل کړو. یو بل رپورت ته ورځو. په بنو کې بکخیلو سیمه کې ځایي خلکو د هدفي وژنو، بمی چاودنو او په عمومي ډول د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې ده. دوی و مظاهره کړې ده او پر حکومت یې غږ کړی دی چې خپل وعده او اعلانونه دې په عملي شکل خلکو ته وښيي، او کله چې چارواکي وایي چې امن براولي نو په کار ده چې امن راولي. په دې اړه د عمر دراز وزیر رپورټ.
احتجاج کون کی بکا خیل منڈی بنو میرام شاہ سڑک باندھے رجم شوی ول لسنو کے بینرونا خستی ول چدا امن شعارونا پر لکل شوی ول. احتجاج کون کی وائی چدا مارچ پپینزما موٹر سائیکل کے زائی پر زائی شوی بارودی مواد و پچاو دنا کے زائی کسان دا مرگ جوبل سرا مخشول، یو زائی کس وجل شوی دو جوبل شول، دو اخپل سیما نام نیتا نورکوی. حکومت د دوی سیمه لا نام نه وژغوري. د بکا خیل اوسیدون کې احتجاج ګډونوال محمد نواز مشال ریډیو ته وویل چې بکا خیل منډي سره پرونی چاودنې زید یلاریون وکړ، عام خلک د مرګ ژوبل سره مخ شول. پخپل سیمه من غواړي
به ګناه کسونه ترهګر وژلی وي، هغه په زید باندې نن لوی احتجاج دی چې میش ته انصاف ملاو شي، میش پخپل خور امن غوړي او میجا دا ترهګری جنگ بالکل غنه غوړي. چې کړه ټمټر خوستی وی چا اسې په هوټلین انوس وی نو هغه په کې شهیدون شوی دی. دغه بدامنه مخنیوي د پر میجا دغه احتجاج غوښته دی چې سی پر میش ته د امن زمينات نویر کړي دا احتجاج جاری وي.
د باکا خیلو یو بلوسیدون کې سماجی فعال او خبریال گوهر وزیر وای چې باکا خیل پورمنا او تجارتی مرکز دی چې ورانولو ته نه ورکوي. حکومت دا منځمه واره دی، خپل ذمہواری دے پورا کړی.
بکخیل یو پورمنا علاقہ دا، دلتا دا کاروبار دا پارا دا مختلف علاقو نا خلق را درومی، کلا هم دا خپل تجارتی کاروباری مرکز چا تا ورانولو تا انو ورکوی. دا ریاست نا دا غشتنا وکڑا چی امن چی کم دے اغا دا ریاست ذمہواری دا، باید چی دا ذمہواری پا خط طریقہ سرا سر تا ورسوی.
پولیس وای چې بکا خیلو کې د مارچ په 15مه موټر سایکل کې بارودی مواد او چاودنې مقدمه د نامعلومو زید درج کړې، پولیس پلاټن کړی. په بنو کې یو لوړ پوړی امنیتی افسر مشال ریډیو ته وویل چې پولیس، انتظامیه او امنیتی ځواکونه په شریکه د امن ټینګښت لپاره شپه ورځ هڅې کړي. چاته هم امن خرابولو ته نه ورکوي. د وسله والو ضد یې بنو جانی خیل لکی مروت او خواوشا کې ځانګړي عملیات دوام لري. احتجاج کوونکي وایي چې بنو وزیرستان لکی مروت او خواوشا امنیتي ستونزې زیاتې شوې. د وسله والو په بریدونو کې تیزی راغلی. دوی له حکومت دغلته د امنیت ټینګښت غوښتنې کړي. په خپلو سیمو نوره ترهګري نشي زغملی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
زه غلام غوثیم، تاسو د مشال رادیو اورئ.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی. د خبر پښتونخوا په لکی مروت کې له څه مودې راهیسې امنیتي حالات خراب وو. بیا وروسته حکومت فیصله وکړه چې دغلته انټرنیټ بند کړي او ورسره د موبایل سیګنل هم کمزوري شوي. د دې تقریبا دوه هفتې وشوې. اوس خلک وایي چې د دې انټرنیټ بندېدو له وجې ورته ګڼې ستونزې په مخ کې دي. نو پکار ده چې حکومت انټرنیټ بیرته بحال کړي. په اړه د اشتیاق مسید رپورټ ورو.
د خیبر پښتونخوا ضلع لکی مروت اوسیدونکي ویایي چې حکومتي چارواکیو یې د تیرې سویرلسې ورځې راهیسې د جوړې سیمو سره په ګڼ شمېر کلیو کښې موبایل نیټورک بند کړی دی چې په وجه یې خلک د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. په دغې برعکس د لکی مروت بیټني سب ډیویژن کرکنی تاجنی خیل کلي اوسیدونکي خبرې وروي. موبایل نیٹورک باندش په وجار مخامخ شوی مشکلات په دا رنگ بیانوي.
موبایل جوړ کو نو سیگنل نه پر راځي. دا ولې جوړ نه ده او موبایل موږ جوړي خو سیگنل کار نه کوي. دې په وجه سیگنل نه پر راځي او انټرنیټ چار نه کوي. څوارلسم ارواز لوی تکلیف دی موږ ته.
د لکی مروت سیمې سره تعلق لرونکی خبریال لیاقت سیام ویایي چې د مقامي انتظامیا چارواکیو د تیجوړي سیمو سره په ګڼ شمېر کلیو کښې د ناسم امنیتي حالاتو په وجه موبایل نیټورک بند کړی دی.
کوم سیکیورټي ادارې دی هغه وایي چې دا مونږ سیکیورټي له وجې بند کړی دی. ډېر سره ټرایبل سب ډیویژن بیٹنی چې کوم تحصیل دی دا په مکمله توګه بند دی. دې کې بګۍ علاقه دی. دې سره سره خانخیل منوزی، احمدزی، برمخیل، تھریخیل، بچکن احمدزی دوه درجنو نه سیوات دې سیمه کې دا کلی دي. دې کې نیټورک چې کوم موبایل والدی په مکمل بند دی. هغه نه چې کوم عام ولستی سخت مشکلات ښکار دي. یو خو پته نه لګېږي پلو خپلوانو ته چې آیا دې علاقې کې څه لګیا دی.
د لکی مروت پولیسو ترجمان شاهد حمید مشال ریډیو ته وویل چې د امنیتی حالات په وجه په سیمه کې موبایل نیټورک نه دی بند کړای شوی. د لکی مروت سیمې اوسیدونکي د مشال ریډیو سره په خبرو کښې دا غوښتنه هم وکړه چې د مقامي انتظامیا چارواکي ده د دوی په سیمو کښې بند کړی شوی موبایل نیټورک ده زر بحال کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
تاسو مشال رادیو اوری. زه سمت شبنم یم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پېښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
اوریدونکو د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه د مارچ له لومړۍ نیټې پیل شوې ده او د اپریل تر اولې به دوام کوي. په دې سرشمیرنه کې د خیبر پښتونخوا ځینو خلکو ویلي چې د جګړو د وجې نه ډېر خلک بې کوره شوي دي. نو پکار ده چې هغه بې کوره خلک د خپلو پلرنو ټاټوبو سره وشمیرل شي. په دې اړه د فرخنده اسد رپورټ اورو چې د سرشمیرنه څنګه کیږي او څه فایدې لري.
دا د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه ده چې په کې به د یو کور اقتصاد یا د آمدن د ذریعې په اړه هم پوښتنه کیږي. د شماریاتو ادارې تر مخه په روانه سرشمیرنه او کور شمیرنه کې به 1,26,000 کسان یا شمیرونکي برخه اخلي. له هر یو کارکونکي سره به یو ټیبلیټ وي چې هغه به کور په کور ګرځي او معلومات به راټولوي. د خیبر پختونخوا د شماریاتو ادارې یا بیورو آف سټیټسټکس کمشنر اختر علی خان مشال ریډیو ته وایي
دیکھ بھائی اقتصادی پختن اہم کی گی لکد یو کور دا آمدن ذریعہ صدا او سنگ جن کوي
تقریباً 18,000
په خیبر پختونخوا کې په دې کې 18,000 کسان پر خاص دی به کور په کور ګرځي. موږ د ولس د پوهې لپاره په رادیو غانو او ټلویزیونونو چینلونو کې هم معلومات خبرو. کوم ځایونه د سرشمیرنې نه پاتې شول نو په هغه کې به بیا سرشمیرنه کوي.
هغه خلک چې شناختی کارډونه نه لري هم به په دې کې شمارل کیږي. سرشمیرنه یا مردم شماری په پاکستان کې په تیر وار په 2018 کال کې شوی و او د پاکستان آبادی په کې نږدې 2 کروڑ خودل شوی و. سرشمیرنه د انتخاباتو د وسایلو د تقسیم او په پارلمان کې د یوې سیمې د منتخب غړو شمیره او داسې نورې خبرې ټاکي او د سرشمیرنې او کور شمیرنې په بنیاد به د پرمختګ ټول کارونه او منصوبه بندي هم کیږي. خو د مومند زلینا د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سملۍ په خوانې غړي نثار مومند مشال ریډیو ته وایي د قبایلي ضلعو په زرګونه کورنۍ د نامنې او پوځي عملیاتو له وجې نورو سیمو ته کډه شوې دي نو باید چې حکومت یې په نورو سیمو کې ونه شماري.
موږ دا مطالبه کوو چې تاسو موږ له په مستقل ادرس چې زما سره دی تاسو موږ له داش مار په هغه کې واچوي او بیا زما وطن کې ته روزګار ورکړه چې زما وطن کې روزګار ته لارې کولو شي. څه شوکم په پردي وطن کې څه ولې په پردي وطن کې کېنم او بیا زما په وطن کې چې د امنیت مال راکا د شپردای نه مخلاص کا د جنگ نه مخلاص کا زما څه کار زما وطن سونه پیدا کوي څه پیدا کوي پرو ما سره د دنیا وسایل دي ما سره وب دي ما سره مدنیات دي ما سره ګیس دي ما سره ځنګلات دي
د شماریاتو اداره وایي په دې سرشمیرنه کې به کورونه او په یو کور کې دننه د کوټو او تشنابونو یا ټوالټس باره کې هم معلومات راټولېږي. خو دا اورګزونا د تحریک اصلاحات پاکستان ګوند یو ځایي مشر حبیب نور اورګزی مشال ریډیو ته وویل د قبایلو کورونه اړنګ شوي دي او دا سرشمیرنه به د دوی آبادی کمه کړي چې دا شان به یو ځل بیا د وسایلو په ویش کې کمه برخه ورسی او دوی باید دغه خلاف خپل غږ پورته کوي.
خانشمری تکه د ما کور وران دی د ما کور ډنګ دی ز پای آی ڈی پی زم د ما خلک حکومت د ورغزو ول خلک دی 2009 نه د خلک څوک په کراچۍ کې څوک په فاتح جنگ کې څوک په پېښور کې څوک په کوهاټ کې څوک په هنګو کې د خلک پراته دي. نو حکومت وقت نه دا مطالبه کړی وات تاسو مونږ مثال د نور سیمو سره مو ورکو زکات مونږ د قبایلی علاقې ته دی د ملټری اپریشن سره بالکل کورونا تباہ و برباد شوی دی د مو هر یو سیستم مفلوج دی.
د شماریاتو اداره وایي که چرته دغه ټیبلټس کار نه کوي نو کارکونکي به د یو کور معلومات راټولوي او بیا به خپل مرکزی دفتر ته لیږي. 2023 کال په پاکستان کې د انتخاباتو کال هم دی. هلته به د اکتوبر په میاشت کې عام انتخابات کیږي. دا چې دغه انتخابات او د دغه لپاره حلقه بندي به د نوې سرشمیرنې په بنیاد کیږي کنه په اړه د خیبر پختونخوا د انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد مشال ریډیو ته وایي
نو اوس کوم کله دا نوټیفای شي نو بلی ته ګور چې کله دا سرکاري تور باندې اعلانیه جاری شي او الیکشن کې وختونه ته الیکشن کمیشن ضرورت پدې باندې بیا سوچ کړي.
د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونه پر دغه سرشمیرنه ځینې نیوکې هم کوي. د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ نثار مومند وای د قبایلو په زرګونه کورنۍ د نامنې له وجې نورو سیمو ته کډه شوي او دغه به په عامو انتخاباتو ژور اثر پرې باسي.
دا شمیره دا د نو بیا ته الیکشن کې کله پلانینګ ته یو الکی جوړی نو هغه بیا د آبادۍ په بنیاد جوړی بیا هغه زمونږ د ضلعو سیټونه ختمیږي یا صوبایي سیټونه ختمیږي نو بیا دا ولي کوي دا بیا د دینه تاسو جدا کوي کنه دا خو دې سره تړي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د شماریاتو ادارې ډایرکټر شوکت علي خان مشال ریډیو ته وایي دا ضروری ده چې یو تن یا کورنۍ کوم ځای کې وسی نو باید چې هم هلته وشمیرل شي.
موږ د ساینس میتھډالوجي دا ده چې کم سړی چې په یوه ځای کې شپږ میاشتې یا میاشت نه زیات اوسي یا هلته کې اراده وي اوسېدونکي هغه سړی به هلته کې کون کېږي چونکې دا د هغې لکې ریسورس هغې لکې هسپتالونه هغې لکې سړک هغې لکې سکولونه استعمالوي لکه داسې نه شي کېدای چې دا په هوار ریسورس استعمالوي او په هوار کې اوسي سکولونه دلته کې بچي او کاونټنګ هغې
په دې سرشمېرنه کې به د کور د وګړو د تعلیم او روزګار سره سره د مزدورانو باره کې هم معلومات جمع کولی شي. په پاکستان کې تر اوسه یوه اقتصادي سرشمېرنه هم نه ده شوې او دا به لومړی وار وي چې دغه عمل به د اقتصاد په اړه هم معلومات راټولوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. لطیف اپریدی یو نوملی وکیل او ملت پاله سیاستوالو چې د جنوري په 14 په پیښور های کورټ کې وجل شو. پرون په کراچۍ کې دغه په یاد کې و غونډه شوې ده. مختلفو سیاستوالو کې برخه اخیستې و. راځي چې په اړه دا رپورت ورکړو.
ملی جمهوری غورځنګ د مارچ په 15 په کراچۍ پریس کلب کې د خپل بانی مشر او یاد قانون پوها عبداللطیف اپریدی په یاد کې تعزیتي غونډه را جوړه کړې وه. غونډې ته په وینا کې د انډیم مشرانو، نورو سیاستوالو، فعالانو، صحافیانو هم ویناګانې وکړې او د ارواښاد عبداللطیف اپریدی سیاسي او قانوني مبارزه یې وستایله. د انډیم چیرمین محسن داوړ مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل لطیف لالا د دوی سیاسي استاد او تل د پښتنو د حقونو لپاره
تقریبا مسلسل دا زوانانو رهبری کړه و دا غی روزنه کړه و غی له پوها ور کړه و غی له سوچ ور کړه و غی له تعلیم ور کړه و غی ته مزاحمت خو دل او خپل حق په کومه طریقه غواړي د خپل حق غوښتنه د پاره مطلب د نسلونو روزنه کړه و. نو یو ډیر لوی شخصیت او یو ډیر غټ نقصان دی چې دا د مرګ سره پښتنو ته ملاو شو دا خلاب نشي پورا.
محسن داوړ زیاته کړه چې ارواښاد عبداللطیف د دوی د ګوند بانی مشر او د هغه نشتونی ګوند ته غټ تاوان اړولې دی. خو دوی چې د عبداللطیف نه د پښتنو د حقونو دپاره د آئین او قانون لاندې کوم مبارزه زده کړې ده هغه به ژوندۍ ساتي. د غونډې په وخت د عوامي نېشنل ګوند یو مشر رانا ګل افریدی مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل لطیف لالا په ټول ژوند کې د مظلومانو وکالت او د امیرانو په وړاندې د قانون د سر لوړې دپاره په نره مبارزه کړې ده او د دغه مبارزې د لارې به هغه تل یاد ساتل کیږي.
لطیف لالا خو خپل انصاف او د شخصیت نه دا معلومه ده چې هغه انصاف ده. هغه همیشه د انصاف لپاره جدوجهد کړو خصوصا د پښتنو لپاره خو ډیر زیات اهمیت دا ژوند لري ځکه چې هغه د مزدور کسان داسې خلک به وو چې د هغې غریبانانو به یې مفت کیسونه کول. نو لطیف لالا باندې خو غریبو خلکو ته ډیر نقصان ورسېده او هغه ډیر بهادر سړی و. صرف قانوندان نه و هغه یو سیاسي پوه و چې یو اسکول آف تھاٹ و د جدوجهد یو نمونه وه.
رانا ګل افریدی ویل لالا نه یوازې قانون پوه و بلکې پښتنو ته په ورپېښو مسلو خبرو او سیاسي میدان کې هم پښتنو د حقونو دپاره کلک غږ پورته کړی دی. غونډې ته د کراچۍ پریس کلب مشر سعید سربازی او نورو صحافیانو هم ویناګانې وکړې او د عبداللطیف افریدی مبارزه یې وستایله. د غونډې په وخت په کراچۍ کې خبریالو د کراچۍ یونین اف جرنلسټ اتحادیې جنرل سیکرټري نعمت خان بیا مشال لیډیو ته وویل
نه صرف د پښتو سیمې لپاره بلکې د پوره پاکستان او د نړۍ کې د هغوی یو نوم او د هغې وجه دا وه چې هغوی چې کوم د انساني حقوقو دپاره د دلته د قانون د بالادستۍ دپاره څومره مهمونه چلېدلي دي نو په هغې کې د هغوی یو ډېر یو وړاندې رول ادا کړی دی. لطیف افریدی صاحب دونه بورډ سړی و چې په ډېرو ځایونو کې چې نورو خلکو به شل پیرې سوچ کوو هغوی به لار لاړل او هغه کیس ته به وړاندې شو هغه کیس به هغوی پلیټ کړو.
غونډې ته د وکیلانو د اتحادیې د سن بار کونسل مشرانو او سپریم کورټ بار کونسل غړو هم ویناګانې وکړې او د عبداللطیف افریدی په ژوند، سیاست او د قانون دپاره د هغه په مبارزه یې رڼا واچوله. نومیالی وکیل ملت پاله سیاستوال او د بشري حقونو فعال عبداللطیف افریدی د جنوري په 14 په پیښور های کورټ کې په ډزو وشتل شوی و چې روغتون ته یې په لارې ساور کړې وه. د پیښور پولیسو د عملیاتو څانګې مشر کاشف آفتاب د پیښې وروستو خبریالانو ته ویلي وو چې د حملې په تړاو کې یو کس نیولی دی او نورې پلټنې روانې دي. عبداللطیف افریدی د قومي اسمبلۍ غړی هم ټاکلی شوی و او د سیاسي مبارزې په مهال لالی سو وخت په جیل کې هم تیر کړی وو. هغه چې په لطیف لالا مشهور وو په 1942 کال کې د خیبر ضلع د تیرا میدان په قمبرخیلو کې زیږیدلی وو. خو له لومړۍ څخه تر پوهنتونه ټول زده کړې په پېښور کې کړې وې. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو اوریدونکو، تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام او د مشال ریډیو په موبایل ایپ باندې هم همداوس اوریدئ شئ، او د خبرونه په یوټیوب او همدارس په ټویټر او فیسبوک او انسټاګرام هم شته. د خبرونه نیمه ته ورسېدو، راځي چې د خبرونو لنډیز وورو. په بلوچستان کې چارواکي وایي نن په سیوی سیمه کې شوی هغه ځانمرګي برید پړه پلټنه کوي چې نه پولیسي وجله وته یې زخمیان کړ. د سیوی د پولیسو مشر یوسف کریم بنګر رسنیو ته ویلي چې لومړني معلومات ښیي چې یو ناڅرګند وسلوال خپل په چاودیدونکو موادو بار موټر سایکل د بلوچستان کانسټیبلري له هغې لارې سره ټکر کړ چې له سیوی څخه کوټې ته روانه وه. د هغه په نه د زخمیانو حالت ښه نه دی. تر اوسه چا د دې برید ذمواري نه ده منلې. د بلوچستان په ډیرا بوکټی سیمه کې دوه میرمنې وژل شوې دي. د دې ځای مرستیال کمشنر رحمت بلوچ د مارچ په شپږمه مشال لري تول چې یو کور ته ناڅرګند وسلوال ننوتلی وو او په دغه خزوې ډزې کړې دي. دغه په نه نورې پلټنې روانې دي. د خبر پښتونخوا په لکه مروت کې پر انټرنیټ د بندیز دوه ونې پوره شوې دي. ځایي اوسیدونکو نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې له حکومت غوښتنه وکړه چې انټرنیټ او موبایل فون سیګنل دې بحال کړي. د لکه مروت چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې انټرنیټ یې د ناامنۍ پیښو مخنیوي لپاره بند کړی وو، خو اوس یې په ځینو سیمو کې اجازه ورکړې ده او پاتې سیمو ته به هم په مرحله وار شکل ورکړل شي. په افغانستان کې نن د نارینه زده کوونکو لپاره پوهنتونونه پرانستل شول. د طالبانو حکومت د نجونو پر لوړو زده کړو بندیز ته د دوام له امله نن جونې پوهنتونونو ته نه دي ورغلي. طالب وسوال ډلې د 2008 کال د اګست په 15مه کابل ونیو او تر هغه وروسته پر خزو یو شمیر بندیزونه لګولې دي. اروپایي ټولنه وایي تر اوسه یې له امریکا څخه داسې هیڅ ثبوت نه دی ترلاسه کړی چې چین په اوکراین کې د جګړې لپاره روسیې ته وسلې ورکړي. دا خبره د اروپایي ټولنې د کمیشن مشر اورزولا فن دیرلین د مارچ په 15مه کړې ده. اوریدونکو، تاسې مشال ریډیو ته غوږې د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې حتی هم همدا اوس تاسې اوریدلی شئ. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده په مشال ریډیو نه تاسې په مختلفو وختونو کې رپورټونه اوریدلی دي. په ایران کې مظاهره روانې دي د حکومت په خلاف باندې. تر هغې وروسته دا مظاهره شروع شولې چې د مهسا امینی په نامه یو پیغله په د پولیسو په کسټډي کې یا حراست کې و مړه شوله. پولیسو ویلې چې په هغې د زړه حمله راغلي، خو خلکو ویل چې هغه د پولیسو لخوا شکنجه شوې ده. تر هغې وروسته د ایران چارواکو ویلي چې په دومره ډیر شمیر کې مظاهرې د هیواد ګټو په خلاف دي. عصمت ساروان یې په اړه رپورټ لري.
آیت الله خامنه‌ای په خپل هیواد کې له تیرو څلورو میاشتو راهیسې په ښوونځیو کې د سلګونو نجونو مسمومیدل نه بخښل کېدونکی جنایت وباله او ژمنه یې وکړه چې عاملانو ته به یې سخته سزا ورکړل شي. د رویټرز خبري اژانس ته راپور له مخې د ایران دولتي رسنیو د خامنه‌ای له قوله نن دوشنبه وویل چارواکي باید د نجونو زده کوونکو د مسمومیدو مسأله په جدي ډول تعقیب کړي. کسم لمیاشتو میاشتو راهیسی د ایران د نجونو په ښوونځیو کې دا بریدونه دوام لري، خو حکومت وایي چې لای د اصلي عاملانو په نیولو نه دی بریالی شوی. د دې ډول پیښو په دوام کې نن دوشنبه هم په لسکونو ښوونځیو کې زهرجن ګازونه شیندل شوي دي. تر نن غرمې پورې د اندمشک، کیش، شوش، گچساران، یزد، سلماس، دورود، لارستان، میانه، تهران، نیشاپور او ګڼو نورو ښارونو په ښوونځیو کې بې شمېر نجونې زده کوونکې مسموم شوي او روغتونونو ته وړل شوي دي. راپورونه وایي چې دا ډول حملې نن کوچنیو ښارونو او کلیو ته هم خپرې شوي دي. همداراز د مسمومیت پیښې د هلوکانو ښوونځیو او پوهنتونونو ته هم غځېدلې دي. د راپورونو له مخې ایرانی چارواکو یو ژورنالیست چې د قم له شارې د مسمومیت د پیښو راپورونه ورکړي وو نیولای دی. ایرانی چارواکي عموما هغه کسان چې نسی کورنۍ او خپلوانو ته خبر نه ورکوي او ډیر ځلی خپلوان په اونیو د خپل عزیز له حاله خبر نوي. ویرشته چې د دې ډول بریدونو د دوام په صورت کې انجونې ښوونځیو ته له تګه ډډه وکړي. د ازادي اروپا رادیو د فردا څنګه د راپور لمخې د تهران په جنوب کې د یو ښوونځي له شپږو سو انجونو زده کوونکو د یکشنبې په ورځ یوازې لس انجونې ښوونځي ته تللې وې. له بلې خوا د هغو ښوونځیو انجونې زده کوونکي هم ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي چې زهرجن ګاز پرې کارول شوی وي. د ښوونځیو د مدیرانو او د انجونو د والدینو ترمنځ په ځینو ښارونو کې شخړې هم شوې دي. پر خواله رسنیو د انجونو د مسمومیدو او د ښوونځیو غنې ویډیوګانې لاس په لاس کیږي.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپل خبرونه زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې ورځې نه مشال رادیو د مخام لشپګو ترو لانه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورو نه تر شپګو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یو ویش کیلو هرتز خبريږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. مشال رادیو سره اوسې په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سټ او موبایل اپ باندې.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی د مشال رادیو خبرونه لکه څنګه چې تاسو ته وویل شول په دغه صفو واوري او ترڅنګ تاسو د مشال رادیو د ویب سټ مشال رادیو ډاٹ کام د لارې اوریدل شي. دا غت سپی نوی دین او زینو زینو کی کی د شکار نه کوي نو که ستاسو په سیمه کې هم تاسو په دې سپو مشال ریډیو نشي اوریدل نو هله د چې راته وای موږ به کوشش وکړو چې د تخنیکی همکارانو په مټ دغه مسله در حل کو. اوس د افغانستان په اړه تاسو ته یو ریپورت دروړو. د بشری حقوقو نړیوالې ادارې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دی چې په افغانستان کې د طالبان لخوا د بشری حقوقو په برخه کې بیرحمانه سرغړونې دوام لري. د ادارې په یو خبر پاڼه کې چې پرونه وخت خبره کړې ده یو ځل بیا پر طالبانو غکړې چې د بشری حقوقو د ترولو څخه لاس واخلي. دوی زیاته کړې ده چې طالبان په بیلابیلو ځایونو کې لا هم د تیر حکومت امنیتي سرتیری او چارواکي نیسي او په ځینو ځایونو کې خلک وژل شوي هم دي. طالبان دا رپورت ردوي او وایي چې دوی داسې کار نه دی کړی. خو د بخښنې نړیوال سازمان د ځینو خلکو پیښې راخیستې دي او ویل دي چې طالبانو خپل سرو نیونو ته دوام ورکړی دی. نور تفصیل به یې امید زهیرول درته وایي.
د بخری نړیوال سازمان پرون نا وخت یو اعلامیه کې د دې ادارې دومی منشي اگنس کالامار له قوله لیکلي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو په برخه کې بیرحمانه سرغړونې دواب لري. هغه د طالبانو لخوا د بشري حقوقو مدني فعالانو، استادانو، خبريالانو او نورو نیول کېدو ته په اشاره ویلي دوی په خپل سر یو غیر قانوني ډول او د طالبانو په تګلارو د نیوکو له عمله نیول شوي. په داسې حال کې چې کورنوي ورته هیڅ ډول لاسرسی هم نه درلود. د بخښنې نړیوال سازمان عمومي منشي زیاتوي وروستیو کې هغه کسان چې د طالبانو په ناسمو تګلارو نیوکه کوي له کوم دلیل پرته نیول شوي او تر خوای تنجونو خوځو ځپل هم دوام لري. خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو سره خبرو کې دا خبره رد کړه چې ګنې دوی بېل کوم دلیل خلک نیسي او په خپل سری ډول یې زندان ته اچوي.
نو دا انتقادونه بې ځای دي ځکه چې حکومت او نظام خامخاسه چلیږي. هغه به کله کله د دغو مخالفینو یا دغه شریر اشخاصو مخه نیسي چې هغه د نظام په وړاندې باندې حرکت کوي.
طالبانو نږدې تیرو دوو میاشتو کې د ښځو د حقونو فعالان نرګس سادات، د پوهنتون استاد اسماعیل مشعل، مدني فعال افردین فدایی، لیکوال زکریا اصولي، افغان فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی، خوانه سناتور قیس خان وکیلی، خبریال یار محمد مجروح او خبریال اسماعیل رحمانی نیولی خلودوی یو شمیر کسان بیرته خوشی کړی دي. ازادي رادیو له یو شمیر کسانو سره چې ورسوي ورځو کې د طالبانو له بند خوشی شوی اړیکونه ولا لودي یو شمیر یې د امنیتی سنځول عمل له خبرو ډډه وکړه او زنی نور یې بیا زموږ اړیکاو پیغام ته جواب ورنکړ. خو له طالبانو لباندې یو خوشی شوی نن ازادي راډیو ته د بخنې نړیوال سازمان اندېښنه پر ځای وبلل او زیاته کړه طالبان بیل دي چې قوانین او اصول ته پام وکړي فعال افغانان نسی او زندان کې سخت شکنجه کوي. د وویل له نیول وروسته دوه ساعته طالبانو داسې ووهه چې ضعف یې وکړ، نور په ځان پوه نه شو، خو کله چې په هوش راغی ټول بدن یې شین شوی و او په لاسونو کې وینې پرند شوې وې. د بخنې نړیوال سازمان هم په خپله پرونی اعلامیه کې ویلي دوی په مقرر ډول د طالبانو لخوا له بشري حقونو د سرغړونو او د دوی لخوا شوي جرمونه مستند کړي دي. خود طالبان ویان ذبیح الله مجاهد بیانون ازادي رادیو ته وویل هغه کسان چې دوی نیولي د نظام پر ضد تحرکات درلودل او یا هم تخریب کاوه. طالبان واک ته رسیدو وروسته د هغو افغانانو د نیولو لړۍ ته زور ورکړ چې دوی پکړن لاروی نیوکه کوله. دا نیول له هغو نجونو او ښځو پیل شول چې په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې سړکونو ته راووتي او د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره یې غږ پورته کړ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس تری ګټه پورته کړئ.
او ریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري او دغه اپ چې تاسو هم دا اوس ذکر وشو دا تاسو د انډراید او د اپل ټلیفونونو دواړو موبایل ټلیفونونو ډاونلوډول شي. صرف شرط دا دی چې انټرنیټ ولري په خپل سمارټ فون کې، سمارټ موبایل کې دغه اپ ډاونلوډ کړئ. فری وړیا اپ ته هیڅ خرچه به نه راځي او تاسو پکې په صفه ډول باندې زموږ دا خبرونه هم اوریدل شي. کومې خبرونه چې تیرې شوې هغه هم پکې شته دي، هغه هم اوریدل شي. خو خبره ده چې د ملګرو سره هم په اسانه طریقه باندې د اس ام اس تلارې، د واتس اپ تلارې، د نورو لارو، د فیسبوک او ټویټر تلارو هم شریکولای شي. اوس یو رپورت ورزو. د پاکستان د الکترونیک میډیا د څارنې ادارې پیمرا د عمران خان چې پخوانی وزیر اعظم دی او د تحریک انصاف مشر هم دی، دغه په وینا باندې بندیز لګولې دی او په ټویټر یا نور سوشل میډیا اکاونټونو، ویب سایټونو، اپس باندې ډیرو خلکو پر حکومت نیوکې کړې دي، ویل چې دا د بیان د ازادۍ خلاف کار دی. خو دا بندیز تر هغه وروسته لګول شوی چې تېر ورځ په لاهور کې د پولیسو او پاکستان تحریک انصاف د غړو ترمنځ د عدالت په امر د عمران خان د نیولو په سر تاوتریخوالی رامنځته شو. په اړه د غلام غوس رپورټ اورو.
د پاکستان الکترونیک میډیا ریګولیټری اتارټی په ټلویزیونونو د عمران خان د وینا په نشر کولو بندیز لګولې دي. پخوانی وزیر اعظم عمران خان تیر مازیګر په زمان پارک لاهور کې د خپل ګوند کارکونانو او پلویانو ته د هغې وروستو وینا وکړه چې تیر ورځ د اسلام آباد پولیسو یوه ډله په لاهور کې د عمران خان د کور په لور ورغلی وه او د اسلام آباد یو پولیس چارواکي ویلي وو چې د عدالت په امر د عمران خان د نیولو او په توشخانه کیس کې عدالت ته د هغه د حاضرولو لپاره لاهور ته ورغلی وو. خو په لاهور کې د پاکستان تحریک انصاف د ګڼ شمیر کارکونانو او پولیسو ترمنځ د عمران خان د نیولو په سر د تاو تریخوالي وروسته عمران خان خپلو کارکونانو ته په وینا کې وویل چې دا هغه ژوند ته خطر دی او په دغه وجه هر عدالت ته پخپل نشي حاضرېدلی. عمران خان پخپل وینا کې په حکومت او اسټابلیشمنت سختی نیوکه وکړه. عمران خان وویل چې د پوز د پخوانی مشر په ملتیا د موجوده حکومت راوستل شوی او په وزیر آباد کې په هغه د حمله کول وروسته اوس هم دا هغه ژوند ته خطر دی. رانا ثناء الله، شاباز شریف او د خپل ایجنسی یو تن زما وجل غواړي او ما په عدالتونو ګرځوي. په عدالتونو کې هیڅ امنیت نشته، ژوند ته مې خطر دی او د دې دریو سره په دې کې یو بل هم ککړ دی او ما د لارې نه اخوا کول غواړي. په حکومت او ادارو د عمران خان د دې تازه او سختو نیوکو وروسته د پاکستان د رسنیو د سارنې ادارې پیمرا په ټی وی چینلونو په ژوندۍ بڼه یا په ریکارډ شوې بڼه د عمران خان د سرګندونو په خپرولو بندیز لګولې دي، او د پیمرا لخوا ټی وی چینلونو ته په لیکل شوي خط کې ویل شوي دي چې دا بندیز ځکه لګولې چې عمران خان د هیواد په ریاستي ادارو بې بنیاده تورونه لګولې دي. په پیښور کې خبریال او شینونکي لحاظ علي وایي په هیواد کې موجوده سیاسي تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی، او د پیمرا لخوا په عمران خان د بندیز لګولو سره به د عمران خان د بیانیې مخه نیولو کې زیاته کامیابي ترلاسه نشي.
د عمران خان په ضد دی وخت کې چې دا کوم ګامونه پورته کول کېږي، فقط دونیم درې کاله مخکې دا قسمه ګامونه به د شاباز شریف، نواز شریف او د زرداری سب خلاف اغستل کېدل. الکترونیک میډیا چې کوم دی د دوی د تقرونو باندې بندیزونه ولګول، یقینا ستاسو د عمران خان ته چې کوم د وجه شهرت وو په سیاست کې مینو خلکو ته رسېدل وه، هغه جرنل میډیا او اخبارونه نه، بدل کې د عمران خان وجه چې کوم وه د عوامو ته رسېدو هغه سوشل میډیا وه، او اوس هم دغه سره د سوشل میډیا د طاقت موجود دی.
یاد دی وی چې د اسلام آباد د یو عدالت لخوا په توشخانه کیس کې د عمران خان د نه حاضرېدلو په وجه عدالت د عمران خان د نیولو ناقابل ضمانت امر جاری کړی وو، او پولیسو ته یې امر ورکړی وو چې عمران خان دی ونیسي او عدالت ته دی حاضر کړي. خو د دغه امر پر وړاندې کې تیر ورځ لاهور ته د اسلام آباد پولیسو د ورتګ وروسته پاکستان تحریک انصاف د خپل مشر د ممکنه نیولو په سر په هیواد کې احتجاجونه اعلان کړي دي. د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال اقبال اپریدی په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل،
لکه د عمران خان خلاف د ریاستی ظلم او جبر دی، د دې خلاف زموږ په هر ځای کې احتجاجونه هم شروع دي، او په کار دا دي چې دا ظلم او جبر دا بند کړي. موږ به ان شاء الله د خلاف سبا زموږ د پېښور پریس کلب مخلا احتجاجي کیمپ لګي، گورنر هاوس مخلا به د درناک او
د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په وینا په هغه او د هغه د غوند په نورو مهمو سیاستوالو دا محل سلور اویا مقدمه درج شوې دي، او د عمران خان لخوا د سپریم کورټ مشر قاضي ته یو خط هم لیکل شوی چې پکې داغه ژوند ته د خطر په اساس غوښتنه شوې ده چې هغه ته د ویډیو لینک د لاري په عدالتونو کې د خپلې حاضرۍ اجازه ورکړي شي.
د مشال ترڼا لاندې
پنځوس کاله کې نه دی حل شوی، نو په میاشت کې او په دوه کې په څلورو کې خدا نه حل کېږي.
دا نوی پل او دا قام په دې پیوږ چې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه ته ویو سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دلو گے نمرو کہ زمنگ بچی مریدا بھی بارے دلیا سا یاد دلو گے لسا نو دوی سارے سم زمنگ سغم نشتا.
د مشال ترانا لاندی د سنی او نړی حالات نور هم سپڑی او د تصویر د لا روشانه کولو حڅ کوي.
میڈیا هم دوم آزاد وی سمر د فوج مشر دی سمر د پاکستان پولیس مشر د ټول مال خلک ان سی پور تکڑی کلاشن کو زغاړه تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولې چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درینمي او د زیارت په ورځ د سهار په لسمې بجې اوریدای شي.
اوریدونکو د مشال ترنا لاندې بحث چې ده د اونیز خبرونه ده، تاسو په ویډیوي او اډیوي شکل اوریدئ شئ، یعنی په ویډیو کې هم د خبريږي. تاسو کولای شئ چې د فیسبوک د لارې او د یوټیوب د لارې په هرې چهارشنبه باندې دغه ویډیو ته منتظر اوسئ. نیمه ګنټه یې تاسو پکې د مختلفو خلکو خبرې اوریدئ شئ، نظرونه پکې اوریدئ شئ، او په ریډیو باندې هم تاسو ته نشر کیږي. که په ریډیو تاسو نه اورئ غواړئ چې وې ګورئ، نو تاسو کولای شئ یوټیوب ته لاړ شئ د مشال ریډیو او غلطی وګورئ. اوس جلال آباد ته ورځو او غلطی یو رپورټ تاسو وړاندې کوو. د ننګرهار په جلال آباد ښار کې دکانداران د لوړو مالیو یا ټیکسونو څخه شکایت کوي، او دوی وایي چې سهولتونه نشته خو ټیکسونه دومره ډیر دي چې دوی ورځنۍ ګټه یې ډیره خرابه کړې ده. په دې اړه د بز محمد عابد رپورټ اورو.
د جلال آباد ښار اټایوال وایي که یو لور ته یې کاروبار په ټپه درېدلی، نو بل لور ته پرې مستوفیت مالیه یا ټیکسونه دومره لوړ کړي چې دوی د پورته کولو توان نه لري. عبدالصمد چې په خپل اټې کې چادري پلوري وای لکل نه چې په افغانستان کې نظام بدل شوه ور سره بیروزګاری زیاته شوه چې نه یوازې دا چې د دوی په کاروبار بد اغیز کړي بلکې د مستوپیت د لورې پر مالیه هم لوړه شوې ده.
بد د پخوان کارونه لږ ضعیف شوي دي په دې خاطر چې خلک اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي او ټول خلک بیروزګار شو. مخکې لال طریق نه و خلک ته آمدن و په یو دوکاندار باندې مخکې 10,000 افغانۍ مالیات و اوس تک 10,000 او 10,500 تر 5,000.
د اکرام الله په نوم یو بل تن چې په خپل دوکان کې د جامو لپاره ټوکر پلوري د بازار د نشوالی تر څنګ د مستوپیت لوري لوري مالی نه شکایت کوي.
حتی چې د وړو او د غوړو روپۍ چا سره نشته نه رخ بسو او په تیر کال باندې مونږ ول 17,000 روپۍ مالی او اوس چې د 21,000 او 2,000 روپۍ ته هجول.
د جی بابا په نوم یو تن رخ پلورون کې او د محمود په نوم موبایل پلورون کې د مستوپیت لمسولین غواړي چې په مالیو یا ټیکسونو کې کمواله راولي.
اوس هیڅ سم نشته هیڅ یقین بخدا وکا شدا کرایت شدا کریم نہ برداشت کی من نہ دا غواڑو چل زمنگا حال من تلگ فکر کی توجہ کی رہتا مالیا من کم کی
مالیا نورم جکشی وی دی مودی با چ کاروبار زمون کد تلے رے زئی پدے نو گفتن دو من دا دغدا چ مالیا تو دا ٹیکسو نہ چھی دا پون تا کم کی دا کم وزے
بلور تے دینگرار مستوپی مولوی محمد فاروق انصاری نہ منی چ گوندی د تیرو کلونو پ نسبت دی سکل مالیه لوړه شوې دي.
کمنګ د تیر په پرتله وګورو زمونږ مالیات تیر سلو کې 9% غسل کېده. خدای مارته اسلامي ولس سره احسان دی یو یې پرې خوستا 9% اخلي. مخکې د جمهوریت وخت مونږ وګورو کتمان بډیرو نو یو عامه اذهانو خرابولو دپاره ځینې خلک د مارته اسلامي په مقابله کې منفي تبلیغات کوي.
خو د جلال آباد ښار اټیوال وایي له کله نه چې په افغانستان طالبان واکمن شوي ورسره بیروزګاري زیاته شوي چې د دوی په کاروبار یې بد اغیزه کړې ده او دوی نشي کولی چې د هټیو د لګښتونو تر څنګ لوړه مالیه هم پرې کړي.
مشال د ریډیو تر څنګ په ویب سایټ فیسبوک ټویټر انسټاګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی طارق ورغزیم وارد زموږ په مختلفو سیمو کې مختلف خبري اعلان ستاسو د پاره ستاسو د خوخي ریپورتونه او پروګرامونه جوړی. هله دا چې مشال ریډیو تاسو هر ورځ د ریډیو د اپ او د ویب سټ د لاري واوري. پکتیا ولایت ورزو د غزن تاسو ریپورت وړاندې کوو. د غلطه د پکتیا ولایت په مرکز او ولسوالیو کې سلګونو کسانو ته په خپل سیمو کې د کار په بدل کې یو اندازه نغدي پیسې ورکول کیږي. دا پروګرام د نړیوال خوراکي پروګرام یا ډبلیو ایف پی له لورې شروع شوی دی. 18,000 اړمنو کورنیو ته څلور میاشتنۍ نغدي مرستې په دې توګه ورکول کیږي. ځایي خلک وایي چې دا ځکه ډیر ښه پروګرام دی چې په افغانستان کې د 2020 کال د اگست له میاشتې راهیسې چې طالبان واکمن شوي دي اقتصاد خراب شوی دی، روزګارونه خراب شوي دي او خلک اقتصاد ښه کولو او روزانه پیسو پیدا کولو ته ډیر ضرورت لري. په دې اړه د نجیب الله الوخیل رپورټ اورو.
د پکتیا د مرکز او یو شمیر نور سیمو په شان د دې ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ ګڼ اوسیدونکي هم لیوی مودې په هغه برنامه کې په کار بوخت دي چې د کار په بدل کې لږ اندازه میاشتنۍ تنخوا ورکول کیږي. سره له دې چې د مزدورانو د مزدورۍ وخت اوږد او د ټاکل شوې تنخوا اندازه لږ ده، خو بیا هم خلک وایي د بیکاری په پرتله دوی ته د لږې پیسې هم ښې دي. د یاد سیمې اوسیدونکي خیال مد مشال راډیو ته وویل
دا
د ډنډ پټان اوسیدونکو د نړیوال خوراکي پروګرام پشان له نورو نړیوالو بنسټونو هم غواړي چې د خلکو د کارموندنې په خاطر دا ډول برنامه پلي کړي. د یاد سیمې یو بل اوسیدونکو عزیز وایي
اوس موږ ته د کار زمینه برابره ده او په دې کلو په دې کوڅو کې مقصد په ویالو کې کار پیدا شوی ده. نور غواړي چې مقصد نور هم دلته کاري فرصتونه زیات شي او د نړیوالې موسسو نه غواړو دا مغوښتنه ده ځوانانو ته د وطن خلکو ته د کار زمینه برابره شي.
د ډنډ پټان اوسیدونکو نصرت بیا وایي لنډمهاله پروژو سره د دوی ستونزې په بنیادي ډول نه حلیږي، نو په کار ده چې په دې ځای کې بنسټیزې او اوږدمهاله پروژې پلي شي.
الحمدلله ډېره ښه پروژه ده چې لږه نوره ده هم لږ موش زیات شي موږ ډېر ته نفاس دا پروژې نه مخکې به خوندیتوب کوه د یو د دفتر ته منډې ویلې کار به نه پیدا کېدو. اوس سړک کې لګیا یو دا عمومي سړک دی استیو په نوم یادېږي د کلو سړک یې مو جوړ کړل کوڅې مو جوړ کړې وشه لګیا یو هر ځای کې کور کوو لږې میاشتې کېږي موږ دا کور شروع کړی دی.
بلخوا د پکتیا ځایي مسؤلین وایي د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې 8 ډېر زر اړمنو کورنیو ته د بشري مرستو ویشل روان دي او د مرستو دا بهیر 4 میاشتې دوام کوي. د کلو د پراختیا ریاست یو مسؤل کس سیف الرحمن سید ویل
دغه مرستې به 50 سلنه د کار په مقابل کې وي او 50 سلنه به د یو خلکو ته ورکول کېږي چې هغه یتیمان وي یا کونډې وي یا هغه خلک چې هغه د کار توان نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو بنسټونو ویلي په روان زیږدیز کال کې په افغانستان کې میلیونونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. تازه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکي رامز الاکبروف ویلي سره له دې چې روان کال په سوریه او ترکیه کې ویجاړونکي زلزلې وشوې خو افغانستان لا هم په نړۍ کې لستر بشري ناورین سره مخامخ هیواد دی.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په ننګرهار کې ختیز ادبی بهیر د خپل اونیز غونډو په ترڅ کې د ازل د ننګرهار پوهنتون استاد پوهان ابراهیم امکار په بیلابیلو ادبی مسایلو بحث کړی دی او د ګډونوالو پوښتنې ځواب کړی دي. په همدغه غونډه کې یوه مشاعره هم شوې ده، مختلفو شاعرانو کې برخه اخیستې وه. زموږ همکار بازم احمد عابد په دې اړه رپورټ لري، تاسو پکې شنو اورېدای شئ.
د ساحل خاکسار په غږ کې د پیر محمد کاروان دا التجا په جلال آباد کې د عیدګاه پارک تر څنګ د راشي ولولې کتابتون د غونډو له تالار اورېدل کېږي چرته چې ختیز ادبی بهیر خپل ونیزه غونډه جوړه کړې وه. په دې غونډه کې د ننګرهار پوهنتون استاد پوهان محمد ابراهیم امکار د اوازات ادبی بحث په ترڅ کې د غونډې د ګډونوالو پوښتنو ته ځوابونه وویل. ورپسې یوه آزاد مشاعره وشوه، ګڼو شاعرانو پکې شعرونه وویل چې یو هم پکې عبدالمجید پلو د نوموړي د غزل سو بیتونه صدارنګ وو.
زما د زړه وطن کې سا بند ده، ما سره سنگ پر سنگ بلا بند ده، دلته مین نه جامې وباسې، دلته خو مینه په رښتیا بند ده. ما رابطه ځان سره کته کړله چې رابطه راسره ستا بند ده، پله راغلي د ریا زاهدان دره د عشق په هرې خوا بند.
آتش اخونزاده په خپل خیال کې دلبر ته خپل ډک زړه تشول غواړي.
چې ما ته د وستاتې پر هر چرته وي، چې په هوا د سمندر چرته وي، چې جن جن لزي چرته دې دوا یا دي لالا می په لاسو کې ټاله سره چرته وي. چې ته ورته په دې نو کوي په ناروا مهم بدی دا ډک زړه کې دلبر چرته وي.
یحیی سادات موده پس په خپل تصور کې ل خپل محبوب سره اړیکا د خپل پرهرونو د سړیکو په بدل کړی و.
پر هغه دغه پرهرونو کې مې سړیکا وشوه، سمو د پس مې له چا سره اړیکا وشوه. او تاسو یو ګورې چې بیا کوم مې ځان وځلې د مکو زو کینارو لا لیکلی تا وشوه. او ما چې نامه د سفر واه ستنه اخی وکړ په اندې د ستې د وکړې کوه.
لنډۍ یا ټپه د پښتو فولکلور ادب هغه سند دی چې له پیړیو راهیسې پکې ناویلې ویل کیږي.
او په ډاډه زړه پکې د زړه خبره کېدای شي. نجیب الله فاروقزی که څه هم ټپی زمزمه کوي، خو په داسې چم کې سا اخلي چې د نظر په څرګندولو پکې پابندي لګېدلې ده.
د زړه ګټو زور بارا ټول کړم، یو ګیل با خدای ته وکړم بیا بزما، ید بے وسے حتا می گورا، خالق را کر جب گم گگر زو.
پغونډه کې پریکړه وشوه چې ساجد اخونزاده به په روانونۍ کې د خپلې خوښې یو کتاب مطالعه کوي او محتویات او نچوړ به یې په راتلونکي غونډه کې له بهیروالو سره شریکوي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې اورئ.